آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ازادۍ په څپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې، نږدې څلورو کلونو کې، نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل، نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي، طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې، دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي، څه ونه وایي، څه خپاره کړي، څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي، یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ورتاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامداره توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لري نه کیږي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ، نو دا ورته هغه شرایط وای یا محدودیتونه وای چې دا 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 دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونوونکی دی. که له وطن لرې دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغلی زرمله ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خبر شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولي دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو ناخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي ک یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي که رادیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې را منځته کړي او حکومت نه دی را منځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دي چې کچیرتا د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دي چې کچیرتا د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی و پوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدلی وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپو سو. مونږ ته خبره ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر اړه کې وي، د ملي ګټو پر اړه کې وي، نو په کار ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یو ډلې د یو ګون د یو ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدي. هم دا وزم کوم خبري کوو او ډیر څه وایو، نو خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، آیا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته ښه وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی کډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره یو وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه له هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه وي، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هدف پوري، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري.
ډېره مننه، زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې لامل زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنې خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی، او افغانستان کې بم داوی زکه موږ درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسېږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي. بالکل په خو هم مشکلات وو، په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو تلاش رسي سخت وو، امنیتي پیښوي، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وجل کیدل، مګر یو چوکاټ موجودو، د رسنیو قانون موجودو، د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات او مونیت موجودو، آلتا فرعي قوانین طرز عملونه موجود وو، او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تطله. د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله، د امنیت کارمندان نه تللا، غ ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت یې نه راوړل، هغه د نورو اړوند د قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبر اوس بیخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نیسی ورته وي تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده، که یو سیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانين باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شوار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او پاغي کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال بچ کوي، حکومت بچ کوي، او اړوند ادارې بچ کوي، او د تخطیو عالی کمیسون بچ کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول،
مگر کله به چې د جرنالستانو تله درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړې رامنځته شي، مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا تر سره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه تر سره نشي. اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوي وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، دا سه ساده تعریف که تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي ته ژمن یو. ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون باندې کوم مایکروفون چالان کوي او باید
وسم شو
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب، په بخنه چې زله نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرېږي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انوستیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. که نه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ، دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی استفادم چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره هغه مسلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دوهم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه هم پام لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دینه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي، فعال کړي چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوی ته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوی ته هغه سری کړې دي او دغه سره خبرونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دی، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته نیو پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله زکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتمن معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دنه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته، کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنه دای واضح دي خبريالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوه د خبريالانو هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سره کر خډیر معلوم دی هغه لمړی کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنیو ته سوالایو چې د روسو ول چې دا مکتوب منګه نه دا سوالایو او ځینې موارد یو رقم ورته کوله چې دغه مسله ترمیم کی. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شي وو دغه سره کر خډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امرغه په شفاهي ډول ویل کیږي. یو څه کړه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاک له هیڅ رسنۍ څه نشي ویلای او خبرم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاک له خبر د خبرونو خبرول ناشونه ده، مثلا د د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن دی او دا سری کرخې دي. ټول څه ورده ده چې د طالبانو سره سری کرخې دي او رفنه نشي کولای دغه موضوعات ته توجه کی خبر کړی جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټول رسنۍ پرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مخابرات تراشه مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول د واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ خپروي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور شي لاسته راوړنې دي طالبانو هغه ټول نشنګ چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي مثلا والی د پلانه کس سره ولې د لغه موضوعات پکله خبرې وکړي په خوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنې مجبوره کوي چې هغه خبره کوي او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنیو لارې دوی اڅکه چې رقم د دې لارې نه عام افکار کنټرول کوي ځکه چې دوی ډیر مشخص نراتیوز لري مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکاو او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي تیر او نه یو ډونه وړاندې ما زما یو بل امکان ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دي چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي مونږ نه ډیر جالب دي مثلا په اگزایل کې کوم د سنې چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فساد خبرلانو دغه سروي کې ویل چې دوی ځانسان پوری کوي دلیل نه ده چې دوی امطران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګری په افغانستان کې دي د لپاره چې دا وایي ځوان پندې وي دوی د بهر هم ځانسان سوري کوي دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې هر زیات دي او تر دې هر دوی خبرلان غوښتي چې ان تر دې چې کوم په بدلان چې بهر تم راغلی دي هغه ویرې زر کې پتا او په دنه مورد کې ځان ځان څه دي کوي
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په پاینه حال کې جالب یو ټکی دی مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی غنښ ویلې له بهر نم ګورو چې ځینی کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینی کارپوهان یاداس خلک چې غوي د معلوماتو یو په خانه برخه ور سره دا یو څه معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کی له نور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وسه غنښته دی خلک مونږ په لندو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واکیان په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي
طالبان فیږي چې په یوشتمه پیړۍ کې دا نقشونه یې دی او نن کچیر دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ پر کوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه د نورو لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پوهیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار نه کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د وی او ای یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه اقدام کولای شي ډېر بعد اغیزه وکړي د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هېڅ تبیدي کلمه ورته نه کاروو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني یوازنۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېره سرمایهګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او د دفاعي موقع چې د خدای په لیدو یو په نه افغانستان د نن هغه وضعیت دی لبلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي لبل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي د دفاعي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږئ په دې مسایلو او تر دې مهاله د څه کوم شین چراغ یا شین څراغ د دوه خوانه په بدل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په یو ډول دغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیږي او دا د خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنې سیستم ته
او متاسفانه دی
دغه 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 اخري ته کوي ممداره کله مدته چې دغه دغه د سنې په بهر کې کار کوي او دا یو وزنې لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال فرسوي دغه ته ځنګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل او متنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستي خطا کړلې مونږه څه ریپورتونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاسه ورکړل او خبريالانو ستونزې سرور سره زیاتې شوې. خغلې زیارمل تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کما تبصره لری هغه بم درنه واورو دی ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبر اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خودی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي. شاید خبر یالی دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نننه خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطنه افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کی. دا ډیره مهمه ده د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نن رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغه د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کول په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوه کاروپا دا او امریکا دا او کډور نړی دا دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خایلته هم زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاري وکړله مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغه رسنیز مسولیت سم ادا نه کړل شو هغه د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راوخستلې په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه تر لاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یاد غټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بی باوري رامنځته کړل. لبد مرغه مونږ ګورو چې په دې ورستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې په خواو په بیلا بیل نمونو سره سر راپورته کوي ځنې نوی جوړ شول مګر دی باندې نیوکه دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دی او مونږ ته ملاتړ کوو مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په غوی باندې ستیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغه په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسولای شي او نه په اقتصادي لحاظ نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه نه په ساخته کې زمنګا د پارا کوم 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 کلاس نیوي او نم کوم بل څه وکړ او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالیو او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ماچ څه ول د دې نه چور خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بی باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم یو نړیوال بنسټ ته مګر یو بل ورته بل سوای یو بل ورته بل سوای دی منګ ترمنز نه هم غږی دی منګ ترمنز د معلوماتو خلا د منګ ترمنز به اتفاقی غیر مسلکی توپ په افغانستان کې د قوی غختلو رسنۍ نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي
او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمن اډاله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسې د سرو کرخو یادونه وکړه، ګورې دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډیره واضح ده. په څه معنی؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي، نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي. مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال، ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والي سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. آن عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی هلته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرئ، په ډېرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسؤل مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخې دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوي دي او همدغه چوکاټ کې. زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي، فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري، نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بکاپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه 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 سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای پی ساتي، دغه یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړي، عکس اخلي، ویداری ته ورزي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو، دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو نه اوري دی، ازادي په څپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته برا شو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. ښه، زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي، بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې زی تصویر اخلي، سکرین ته کینی، او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي، او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو، او د دې موږ خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنی نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، او واکمن چې څه دي د دوی نه دي، موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو دپاره او د وطن د ګټو دپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي، او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخت را کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، کله چې لن لن جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي، ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي، او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي، او که نور څه نه کیږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي، بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. زه اول فکر کوم چې زه فنشم کولی د ټولو ټولنو په استازیتوب خبرې وکړم، کومه ټولنه کې چې موږ جوړ کړی او امپری لرو دبل څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دا غټمات زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دا غټمات هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرلانو د انتقال. په فرانسه کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنا چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یو د فرانسه خبرلانو سره مرسته کوي، دا رسف لارې خبرانانو پیسونه بررسي کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي فار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړخ دی، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، که غار صفر دی، که نت دی، که مثلا انټرنیوز دی، دغه سازمانونه چې په دغه ډګر کې کار کوي، دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت موږ ده. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده کې اغیزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمنه کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې ژمنې ته ځمن پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې زه پوهېږم کور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. پخوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وې او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامې وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرلانو سره تخنیکي او بلې مرسته کوو. 200 خبرلانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرلان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او 200 خبرلان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. منګ بیا دا مستندات او پاسه زکه چاغه ډیر د یو طویل پروسه له وخت نیسی. منګ یو د اعلامیه چاغه مهم ټکی دی، هغه به رسنوي سره شریکو چې تاسو هر وخت منګ اعلامیه ترلاسه کوئ. خو دا پیښه ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسی او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وکړئ په ټول مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تېرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وې شوې او علمي څېړنو سوال دا دی چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي، او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس بیا راځي پالیسیانې جوړیږي. که نه په تېرو درېو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو وویل خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبریالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منټل هیلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسؤول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤول وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 15 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده، دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوښتنه څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دا موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکاو، هغه که ورته بودیجه ولري، دغه موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي، دغه موندنو په اساس به دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالانو د کپسټیبلنټ په برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه چې نمونې چې ما یاد کړې دا په دې معنی ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي، که ډېر اغېزه ومکړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کومه ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غږ سره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د آریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو شي. Thank you.
کپاتی کلے کو اس پر زمیر گل زمزہیر سری پنم اس پر زمیر گل زمزہیر سری پنم اکڑ کرم دھرنے کا غم اکڑ کرم دھرنے کا غم تصوبہ کبھی جو ستم دل دارا ترسوبا کبھی جو ستم دل دارا ترسوبا کبھی جو ستم راشک اس حال نہیں جرا میں سر گسی اللہ کا دل سنگین سو قلم قلم خود اللہ کا دل سنگین سو قلم قلم ترسو بکی جو ستم دل دارت ترسو بکی جو ستم اس زمیر گھر زمیر سرگی پنم اس زمیر گھر زمیر سرگی پنم اکڑ کرم گرو میں کرم اکڑ کرم گرو میں کرم ترسو بکی جو ستم آؤ دل دارت ترسو وسپ زمیر گرز زہیر سرگی پنم وسپ زمیر گرز زہیر سرگی پنم اکڑ کرم درم تگم اکڑ کرم درمی قدم ترسو بکی جو ستم دل دارت ترسو بکی جو ستم اے گلستانا سوچی شیداری باغ دزرگی تالا بلاوی دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم قلم ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم قلم ترسو بکی جو ستم دل دارا ترسو بکی جو ستم اس زمیر گرزم زہیر سرگی پنم اس زمیر گرزم زہیر سرگی پنم اکڑ کرم جرم کرم اکڑ کرم جرم کرم ترسو بکی جو ستم آو دل دارا ترسو بکی جو ستم جس کنے پی اخلاص کی جان دئی عشق قربانی گی بہر دم پنام دئی عشق نادانا نادانا نے پکی مت کلپ ہوئی گی اخیاران سر نشت دام دئی عشق نا نصیحت عاشقان و اثر کا رات وایا اے مولا کلام دیشت تو آمنا دنیا ورتا ابسی چاچی پڑو یو سل تو آم دیشت